پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د بودیجې په اړه واوري. نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ هم ده. په افغانستان کې د خوراک مسؤلیت ټکنی دی. وړاندې په دې اړه هم تفصیل درکوو، خو لومړی خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي. او سعودي عربستان، متحده عربي امارات او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه. د افغانستان حکومت وی په دې هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن د جون ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن ازادي رډیو ته وویل په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله لږو کسانو ته کافي خواړه رسیږي. نوموړي وویل وروستۍ ارزونې چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو د خوندیتوب لپاره باید پر تولیدي برخو تمرکز وشي. بېوسلي، نامني، کمزور اقتصاد، وچکالي، بېځایه کېدل، د کډوالو بیرته راستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عامل ګڼل کېږي. په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 13 وسلوال طالبان وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زیر احمد سنوي ته په استولي پیغام کې ویلي د عملیات د محمد اغي ولسوالۍ په پران کلي کې شوي. د شاپور احمد زیر په وینا د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو شمیر نظامي توکي هم د پولیسو لاس ته ورکړي. خپل وسلوالو طالبانو د لوګر د پولیسو د دې د پاړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه. د دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یوه دولتي لوبغاړي لخوا ترسره شوي وي. په هغه سند کې چې په دې باب پرون وړاندې شو، په دغه حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده شوې، خو سعودي عربستان، متحده عربي امارات او د امریکا متحده ایالاتونو تور لګولی چې د می میاشتې د 12 د حمله تهران او د تهران اجنټانو کړي. امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو نږدې متحد هیواد ګڼل کیږي. په هغه پیښه کې چې سعودي چارواکو د سبوتاش یو عمل بللې، د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د ناروې وکښتې زیان مل شول. پر څلورمه کښتې چې تیل لیږدول د متحده عربي اماراتو بیرغ رپیده. له هرمستنګیلري په دغه حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیره ساحل ته نږدې شوي چاته زیان نه دی اوښتی. هرمستنګی د نړۍ په سطح د او ګاسو د انتقال عمده لاره ګڼل کیږي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی، خو د قمندان ویلي د ایران له اړخه د خطر لا هم ډېر واقع دی. جنرال فرانک مکنزي پرون وویل تهران ظاهرا د یوې حملې لپاره تر چمتووالي وروسته بیرته شاته تګ او له ځان سره د بیا ارزونې لاره غوره کړې. مکنزي په امنیتي ملحوظاتو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حملې اټکل کړی وو. جنرال مکنزي وایي لا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پر توان اندېښنه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا دغه قمندان پرون په بغداد کې له هغه خبریالانو سره چې سیمې ته په سفر کې ورسره ملګري وو د خبرو پر مهال وویل په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښ دې کم شوی وي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ دغه مشر زیاته کړه د ایران له اړخه د خطرونو د دفع کولو لپاره به سیمې ته اضافي امریکایي پوځیانو غوښتنه رد نه کړي. او د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه کړې. دوی وایي په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکی کړکیچ پای ته ورسیږي او نامشروع حکومت یې لرې شي. دا لیما په نوم د څو هیوادونو د غړلې پرون په خپل اعلامیه کې له هغه هیوادونو سره د تماسونو پر قوي کولو ټینګار وکړ چې د دوی په وینا لا هم په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د نامشو حکومت ملاتړ کوي. دوی په ځانګړي ډول د روسیې، چین، کیوبا او ترکیې یادونه کړه او له هغوی غوښتنه کړې څو د هغه بحران د حل یوه برخه وي چې په سیمه کې عواقب د پراخېدو په حال کې دي. د لیما په نوم د هیوادونو دغه ډله په 2018 کال کې تشکیل شو چې د نیکولاس مادورو تر واکمنۍ لاندې د وینزویلا د اوږدمهالي بحران لپاره حل لاره ولټوي. د دې ډلې وروستۍ اعلامیه په ګواتیمالا کې له یوې غونډې وروسته خپره شوه چې د غړو هیوادونو ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلي، کولمبیا، کاستاریکا، ګواتمالا، هندوراس، پاناما، پاراګوای او پیرو استازو لاسلیک کړی ده. د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا 50 د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا 50 نور هیوادونه هڅه کوي چې مادورو له واکه لرې کړي. بل خو د وینزویلا په زرګونو اوسیدونکو د مادورو د رژیم پر خلاف لارو کوڅو ته مظاهره تر وتلې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال ټولنې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د بودیجې د ورکړې لپاره شرایط شری وړاندې تفصیل درکوو. د زمرای زم حق په پروګرام کې دا مسله څرګل شوې چې ولې د ولایتي شوراګانو انتخابات وځنډیدل.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مشخص بودیجه نه لري. د دې ترڅنګ د امنیت بحث دی، د انتقالاتو بحث دی.
نن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده.
قسم خدای زلزله سره راغلی ما د ما غیر د سر په کار کړای دا یو بار چې مو تر اوسه پورې چالو سم کار کړی د سر په نه څه شي سودا واخلم.
د خړو مسؤلیت څه ته وایي موضوع مې د اقتصاد له استاد بشیر دودیال سره شریک کړي.
غذا یا خوراک هم د کیفیت تر لحاظه ته عمره خلکو ته مهیا نه ده او نه هم خلک ته رواني لحاظه د غذا موجودیت تر لحاظه ډېر مطمئن دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پیاوړي نیوزیلند لوبه ده. په دې خبرونه کې د افغان ملي لوبډل یو بیټسمین هم درته معرفي کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نړیوال ټولنې د ټاکنو د بودیجې د ورکړې لپاره د یو شمېر معیارونو په بشپړولو ټینګار کړی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالې ټولنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي دي چې عملیاتي پلان او انتقالات په خپل وخت ترسره کړي، هغه څه چې د کمیسیون په وینا امکان نه لري. نور تفصیل له کابله له ناجی صافی څخه.
د ولسمشری د ټاکنو په رانګډ کې دوه سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لا هم نړیوالې ټولنې د انتخاباتو بودیجه د دوی په واک کې نه ده ورکړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب، د معیارونو بشپړول، په ټاکلي وخت موادو انتقالول د نړیوالې ټولنې له مهمو شرایطو شمیرل کیږي. خو نوموړي وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د یو شمېر د غوښتنو عملي کول امکان نه لري. نوموړي وړاندې
خو جامعه جهانی یک پلان ریالیستیک میخواست کمیسیون کی باید موجود باشه و او معیارهایی که جامعه جهانی به او معیارهایی که جامعه جهانی برای پرداخت بودجه به کمیسیون اختصاص داده او معیارها باید پوره شود. یک سلسله معیارهاست که او تطابق امرای وضعیت عمومی افغانستان ندارد. جامعه جهانی هم باید وضعیت افغانستان را درک کنه، امکانات کمیسیون را درک کنه. کمیسیون هم یک معجزه کرده نمیتونه.
د بودیجې ترڅنګ ناامنی هم د کمیسیون د کارونو په مخ کې له لوی خنډونو شمېرل کېږي. دغه کمیسیون وایي نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ نشي ورکولی چې په ټولو مرکزونو کې به انتخابات ترسره شي. د رای ورکونې د مرکزونو د شمېر کمیدل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مخ کې له نورو خنډونو شمېرل کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي چې په څه باندې 2300 مرکزونو کې انتخابات ترسره کېږي، خو تېرونی اعلان وکړ چې د ناامنیو له امله په 2000 مرکزونو کې انتخابات نه ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د تلیپ شپږمه یوازې د ولسمشریزو انتخابات ولسمشریز انتخابات تر سره شي. بل خو د افغانستان د انتخاباتو سرونکو بنسټونه او په تیره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای په کمیسون کې شته ظرفیتونه ته په کتو دوی به ونتونیږي چې د معیارونه تر سره کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معیارونه بشپړ نه کړي ممکن ولسمشري ته ټاکنې وځنډېږي. نجیه صفای ازادي راډیو کابل.
ل ناجی صاحب څخه په مننه د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په دوه منی مایک یعنی ل دولسم بجو ورسته د سماره زما حق په پروګرام کې بیا د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځندېدو مسله څېړل شوې ده. خو له خبرتیا ورسته به واوري چې نن په نړۍ کې د خوندیتوب نړیواله ورسته د خوراک د خوندیتوب نړیواله ورسته
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جون ومه د خړو د خوندیتوب نړیواله ورسته. رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40% خلک د خړو له درکه مسؤول نه دي. تفصیل لکابل له ناجی صاحبی څخه اوري چې راپور د وی بیوزل کورنۍ د وغړي په شخ پیل شي.
اشرف په کابل کې د یوې بیوزلې کورنۍ غړی دی. دی وایي کورنۍ صحي او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري.
قسم په خدای زله سره راغلی ماده ما غیر 200 روپۍ مې کار کړی دی. یو بار
دا یوازې اشرف نه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري، بلکې دا مهال په افغانستان کې 50% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40% وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وروستۍ ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړې ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځني ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د خغلی بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغه ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بې وزلي، ناامني، کمزوري اقتصاد، وچکالي، بې ځای کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل پوګوته شوې دي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنې ودې پورې تړلی. د کرنې وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي
تمام فعالیت ها برنامه وزارت زراعت
د کرنې وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو برخو کې هڅه کوو چې هر اړخیز کارونه ترسره کړو سو خوراکي خوندیتوب تامین شي. د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړه کړې چې په راس کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپوه خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خوارځواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. د دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی وویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 مېرمنې په افغانستان کې له خوارځواکۍ کړیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیهون وایي تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټوله نه شي د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې حکومت باید د بېوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلي کړي.
لکه څنګه چې مو واورېدل نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د خوړو د خوندیتوب معنی دا نه ده چې خلک لږ خواړه لري او خوار دي، د نور تفصیل لپاره د افغانستان د علومو اکاډمي لغړي او د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخور.
د ملګرو ملتونو د سازمان لوی ادارې لکه د خوراک مؤسسه او لکه د روغتیا مؤسسه همدغه موضوع ته ډېر متوجه دي چې غذایي مصونیت یا خوندیتوب دا څه ناڅه تعمین کړي، خصوصا په پرمختیایي هېوادونو کې ډېره غټه ستونزه ده. دا معنا دا چې غذا یا خوراک هم د کیفیت په لحاظ دومره خلکو ته مهیا نه ده او نه هم خلک د رواني لحاظه روحی لحاظ دے غذا سے موجودیت کے لحاظ دیر مطمئن بھی، یعنی بعض وقت میں غذا مہیا بھی موجود ہے بھی بازار کی بھی مارکیٹ کی بھی والے خلق کی روحی لحاظ دے ہم تشویش کی نارام.
محترم دودیال استاس پا باور دے علتون سری
دا مختلف علتون لری تکول نرمش کے بیا هم دغه عامه اداره عامه مدیریت یا دولتونو ته ګوتې نیول کېږي په پرمختیایي هېوادونو کې. دوی مناسبه برنامه نه لري. دا برنامې دوی باید څو برخونو باندې وویشي. اول د غذایي موادو د مصونیت لپاره دغه د تولید برخه چې هغه عمدتا د زراعت سکتور ده، د زراعت په سکتور کې پرمختیایي هېوادونه ځکه ډېر امکانات لري، دوی اوبه لري، دوی خاوره لري، د هارتی کلچر، د اګرانومي برخه او د مالداري برخه. دوی په دې برخه کې متاسفانه متوازن پروګرام ورته نه دی جوړ کړی. بیا وروسته دوی دغه د زراعتي محصولاتو د پروسس لپاره زمینه نه ده برابره کړې او وروسته یې هم بیا د مارکیټینګ لپاره. دلته موږ درې زنجیري حلقې لرو، یو تولید ده د غذایي موادو چې هغه د زراعت سکتور ده، دوم ښه بازاریابي ده او پروسس کول دي. دا شی نه دي سره تړل شوي، یعنی تولید د پروسس سره، پروسس بیا د بازاریابي سره. بله خبره دا ده چې متاسفانه دوی دغه حجم غذایي مواد دا تولیدی ولې مغذي مواد دوی کمه توجه ورته کړې ده. حال دا چې مغذي مواد چې د صحت په لحاظ ډېر مهم دي او غذایي مسؤلیت مهم رول لري، لکه پنیر، لکه لبنیات، لکه غوښه او دا او دا په ډېرو ځایونو کې ارزانه تمامېږي. نظر حجم غذایي مواد سره لکه کچالو او لکه وریژې او لکه دا د دې توازن هم نه ده برابر شوی. او بله خبره دا ده چې دغه بلومون تبلیغاتي پروګرامونه په دې کې ضعیف دي چې خلکو ته د روحي لحاظه ډاډ او اطمینان ورکړي. که څومره هم په فزیکي لحاظ غذایي موجود وي او د روحي لحاظه خلک دا احساس کړي چې بیا هم د خوندیتوب نه ده مطمئن.
تاسو د روحي نارامي مسلې ته اشاره وکړه، فکر نه کوي چې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړې د دې باعث شوي دي؟ مثلا یو سیمه یوې وسلوالې ډلې نیولې ده، هغه خلکو چې څه لرل په خپلو کورونو کې هغه یې له لاسه ورکړي دي، بیا بله ورځ بله ډله راغلې ده، یو بل چا چې څه شیان ځان سره لرل هغه یې ورسره وړي دي. دغه هم دغه روحي نارامي رامنځته کړې ده، یعنې که ځینې کسان په خپلو کورونو کې خواړه لري او یا حتی پیسې لري، یو ډول نارامه دی چې دوی هیڅ هم نه لري.
بالکل کامل ډېرې ښه موضوع ته اشاره وکړه. ملګرو ملتونو او د خوراک پروګرام د سوی اداره دوی دغه کوم تحقیقات چې کړي او په افغانستان کې هم دا کار وکړي. 2018 د اوس 2019 په دغه جریان دي 2018 کې موږ د زراعت وزارت او اف ایو کوم کارت راپور نشر نه کولی. مخکې دغه نه موږ دغه کارت راپورونه درلودل د افغانستان دولت خصوصا د کرنې وزارت او د ملګرو ملتونو اف ایو اداره دا د افغانستان د زراعت موږ کول. خوشبختانه اوس په افغانستان کې د باغداري محصولات لکه انګور، لکه انار، لکه مڼې دغه اوس هغه په کابل کې د مېوې تولید شروع ده، موجود دي، ډېرې مېوې راوتلي دي. د خرجاتو برخه هم ښه او بده نه وه. ولې د افغانستان د زراعت راپور د سودان دغسې دا څو جنګ ځپلي هېوادونه دوی د رواني لحاظه د دوی خلک کاملا په یوه حالت کې دي. سودان کې هم دغسې یو مشکل متاسفانه ولیدل شو. په ایتوپیا کې هم متاسفانه دغسې یو مشکل ولیدل شو. او دلته دوی په خپل راپور کې واضح ویلي چې ټول افغانان روټکول دي دغه ورځو د لاسه د بوکو حرام یې هم ښودلې ده. دا هم دوی داسې چې دغه کومناولي ضرورتونه فزیولوژیکي ضرورتونه دي دغه سایکولوژي لحاظه بیا پس دغه نه امنیت راځي، بیا پس دغه نه درناوی راځي، بیا پس دغه نه اجتماعي روابط راځي. ده دغه فزیولوژیکي ضرورتونه تر دې تالاک او چول لاندې واقع شوي دي په جنګونو کې. دا د خلکو ته یې دا اوس د کابل په مارکیټ کې هر نوع غرجات میوې هر څه شته دي. بیا هم خلک وارخطا اکثر سیمه دي پدغه خوندیتوب د خوراکي موادو خوندیتوب د قیمت او د مرخ لپاره علاوه شي هم تهدید کړی د ګواښ سره مخامخ کړی ده.
د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخه مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. لازدی را سر وسی او ترنو رو زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو جګپوړی پوځي قمندان وایي ایران د هغه احتمالي حملې مخنیوی کړی چې په خلیج کې پر امریکایي ځواکونو پلان شوی وه. په همدې حال کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې حکومتونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي دي چې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله شي د دولتي عواملو لخوا عملي شوي وي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، متحده ایالاتو تل پر ایران تور لګولی چې ناامني پاروي، اوس څه پیښ شول چې وایي ایران پر امریکایي ځواکونو د احتمالي حملې مخه نیولې؟
مننه. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د مرکزي قرارګاه د قومندان جنرال فرانک مکینزی هغه اصلي خبره دا وایي چې وروسته له دې چې د دې حملې لپاره تیاری ظاهرا بشپړې شوې، تهران په دې اړه بیا غور وکړ او د دې برید د مخنیوي پریکړه یې وکړه. خو د امریکایي جنرال له دې سره سره یادونه وکړه چې دی لا هم د ایران د احتمالي یرغل له پلوه اندېښمن دی. مکینزی په امنیتي دلایلو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت د ایران له لوري د څه ډول حملې اټکل کړی و. یعنی جامن تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا حمله څه ډول و، د چا لخوا کېده، یا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. مکینزی پرون چې د جون شپږمه نېټه وه په بغداد کې وو او دا څرګندونې هم له هغو خبریالانو سره په مرکو کې وکړې چې له ده سره بغداد ته تللي وو. ده وویل فکر نه کوي چې د داسې یوې حملې خطر به له منځه تللی وي، بلکې دی باور لري چې د ایران ګواښ تر اوسه پورې هم حقیقي دی. جنرال مکینزی وویل د ده څېړنه او ارزونه دا ده چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور له پراخېدو وروسته ایران یو څه ناڅه له خپل دریځ څخه په شا شوی. هماغه پوښتنه چې تاسو وکړه، خو ده زیاته کړه فکر نه کوي چې تهران به له خپل ستراتیژیک دریځ څخه په شا شوی وي. هغه وویل امریکا اوس په منځني ختیځ کې کافي پوځي ځواک لري چې د ګواښونو مخنیوی وکړي پرته له دې چې ایران وپاروي یا پرونې وکړي.
بله، او د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او ناروې د تورونو په ارتباط جزئیات شته چې ولې وایي د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې د دولتي عواملو لاس؟
هغه اصلي خبره چې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې حکومتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلی دی دا چې وایي د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله ډیره پیچلې او ډیره ښه، یعنی په ډیر لوړه کچه تنظیم شوې وه، نو په غالب ګمان د دولتي عواملو لخوا به عملي شوي وي. په دا څرګندونې په هغو اسنادو کې شوي دي چې پرون په امنیت شورا کې وړاندې شول. په دې اسنادو کې که څه هم د ایران نوم په مشخص ډول نه دی یاد شوی، خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او متحدو ایالاتو چې د عربي خلیج د هیوادونو نږدې متحد دی، پر تهران یا پر ایرانی اجنټانو تل تور لګولی چې د مې د دولسمې نیټې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې چې د سعودي عربستان چارواکو یو تخریبي اقدام بللی، د سعودي د تیلو څلور ټانکرونه او یوه نارویژۍ کښتۍ له منځه ولاړل. د حملې البته چې برصاحب انساني تلفات نه درلودل. سعودي، اماراتو او ناروې ملګرو ملتونو ته په وړاندې شویو اسنادو کې ویلي دي چې د دې ډول حملو د تنظیمولو لپاره د چټکو کښتیو د نویګیشن یا لارموندنې متخصصان او تر کښتۍ لاندې د اوبو په تل کې د ماینونو د ایښودلو لپاره تکړه لمبوزن پکارو. یعنی دا امکانات افراد او تروریستي ډلې په واک کې نه لري، بلکې د هغه امکانات دي چې د دوی په وینا یوازې دولتونه او دولتي عوامل لري.
مننه تکل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو خو تاسو په ځخ یو څو ثبت شوي پیغامونه
تاسو ل پیغامونو
غره د خدای د غفاره د قران غلي د فارس دغه پروتوکول د انتخابان د سمې پر کارمندانو کې مشنران تاسو دغه وکړه دا د خلکو معاشات نور کې چې په کم دلیل نور کې ولې نور کې ورور دا یو معاشات نه شي تر څو له دا خلکو ته تلیفون دی په دغه کې اوس چا ته ودرې ورو چا ته وایي نور په چارواره په دې ته متو دي چې ساته کور ودان تاسو بار بار باندې خبرې پر سره کړې دي موږ متاسف نه چې دی قوم د دلیل باندې نور کې ساته خدای له کو چې خدای د روح لپاره د قران لپاره دا زمور معاشات غم دی وکړي اونانو زه خاکسه د کاپستان په اړیکه کې ما او امدا ازادي رادو ده چې د پور کړېدل خلکو غاګ نړۍ نړۍ ته او خپل چارواکو ته رسوي زما د افغانستان د ولسنا د جنگي دلونه کدي خو دې که اخو دې خدای ته وګوري قران ته وګوري دا د ځبندي دا ورور کوشي دا بس کوي دا مسلمان دي افغانان دي او هغه مسلمانان دي افغانان دي او دې کارونه لاس واخلي او خدای ته وګوري قران ته وګوري یو 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 غیګه سره ورکی غون سره ورونه استو غون سره دیوی خاوري استو او دیوی ځبه خلک استو ټول مسلمانان استو او زما دا سوال ده چې نور د ځبندي شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زلا صدر رحمان لا پکلاو له دلج منګل له سواله ته خلا پیغام ته پېږم خو دغه کې نشر کې او مونږ د سواله کې چې دې ډېخي زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي ټلیفون شبکې نشتا او سړک نشتا سړک مونږ د کلا کې مخکې او اوس ډېخي ورک دارا کې نه لګي او دا ختنه دا لولپو چارواکو نه چې مونږ کړه د سړک کې چې مونږ وساول سواله ته سارا کورک دی او مخابراتي شرکت او پېور کې دي هر څو ورک دي بس غلاش ول وکیلانو جبوت اته کټ کړ او سلام وکړه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د کرکټ په نړیوال جام کې نن د کابل په وخت د ماسپښین 2 بجې د سریلانکا او پاکستان مسابقه ده ټاکل شوی ده چې د یو ورځنیو لوبو د دی اتلولي پترس کې سبا افغان لوبډله له پیاوړي نیوزیلند سره مخامخ شي د افغان لوبډلې د یو بیټسمین حشمت الله شهیدی پاړه له اسمت څاروانه ووري اشمت الله شهیدی د افغانستان د لوبډلې تکړه توپ وهونکی یا بیټسمن دی د ده د منډو افسات په یو ورځنیو سیالیو کې 4.8 دی شهیدی په شلو وره سیالیو کې نه لوبیږي خو تر اوسه پورې په 1.8 مسابقو کې ګډون کړی چې ټول ټال یې 8.15 منډې کړې دي شهیدی په دوو ټیسټ لوبو کې هم ګډون کړی او په دواړو کې 112 منډې کړې چې د منډو لوړ اوسط ګڼل کیږي د 1940 میلادي کال د نومبر په 4مه په لوګر ولایت کې زیږیدلی دی د شهیدی لوبه په وروستیو دوو کلونو کې لا ښه شوې او اوس د افغانستان په توپیشتونکو کې د ډېرو سترګې ورته اوړي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
سبحان الله نبی لکونړ لیکي د سولې په بهیر کې شکیل لوري باید د افغانستان ملي ارزښتونو ته لومړی ټوپ ورکړي بصیر هلمن لکابله که جنگونه او ناامنی نه وای اوس په دومره زیات شمیر افغانان د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ نه وای جعفری لیکي د سولې د ولسی حرکت پر غړو خوشاله شو چې له طالبانو په خیر راغلو کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي له انتخاباتو سره د نړیوالې ټولنې مشروطې مرستې به د انتخاباتو له شفافیت او په خپل وخت ترسره کېدو سره مرسته وکړي اتل له زابله لیکي طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي او د پاکستان د ګټو لپاره خپل هیواد او ولس بربادوي یو شمېر اوریدونکو د کرکټ په اړه اس ایم ایسونه راستولې دي بشیر حبیب زای لاسری لیکي شاهزاد محمدی باید له ټیمه وایستل شي اقبال ځلان بیا له مقر لیکي د کرکټ په د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو تغیرات ستونزه نشي هوارولی ستونزه مدیریت هوارولی شي یعقوب سروری له غزنی لیکي تر نړیوال جام مخکې د افغان ټیم د کپتان لری کېدو سره د افغانستان ټیم په نړیوال جام کې شنه دی سلیدلې. او جناب ریزون کو الله هم د اختر مبارکیان را ته راسته ولیدي. او د کرکټ په اعتبار له کندهار میرزا خان مینپال کې چې دا ډیره ښه پریکړه ده چې د کرکټ په ملي ټیم کې اکرام علي خیل ته ځای ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې سبا په لوبه کې ولوبیش. او داس ویل کېږي چې د شهزاد محمدي په ځای به دی په سبانۍ لوبه کې ځای ولري. وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو مسله څېړل شوې ده، خو مخکې تر دې چې د 19 پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه له اجمل انسخه.
د افغانستان حکومت وایي په دې هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې نن د جون 8 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د لوګر چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ په افران کلي کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 13 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د امریکا د لوی وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه کړې. دوی وایي په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکي بحران پای ته ورسیږي او نامشروع حکومت یې لرې شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی. او سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه.
وسم د زماره زما حق پروګرام ته مخه کوو. په دې پروګرام کې دا اونې د ولایت شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو مسله چړل شوې ده. ټاکل شوې و چې دا انتخابات د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای تر سره شي، خو وروستو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې یوازې به د تالی په شپږمه د جمهور ریاست انتخابات تر سره کړي. د زماره زما حق پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځنګړی خبرونه د دیونی بحث مو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځن سرنګوالي ته ځنګړی کړی. څمو دولاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د بلابلو لاملونو له امله نسی کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونو د کمیسیون د دغه پریکړې په وړاندې سخت غبرګون وښود او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په ناسم مدیریت او بې غوري تورن کړ. دوی وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کله چې د جمهور ریاست انتخابات ترسره کوي امنیت نیسی او په ټول هیواد کې د انتخاباتو لپاره نوی کارکونکو په دندو ګماري. هیواد ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره همدومره بسته چې درایو پانه چاپ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وخت د کمښت د بودیجې د نشټوالي او امنیتي ستونزو له امله نسی کولای چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې او همدا شان د ولایتي شوراګانو انتخابات له جمهوریت انتخاباتو سره یو ځای ترسره کړي. دا شریکتي هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ورته ستونزو سره مخ دی. حکومت د جمهوریت انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکولای سي کنه؟ په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د اجرایه ریاست سلاکار حکمت ساپای او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند مروا امینی میلمانه دي. میلمنو ته راغلاس وایم. ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو. په لومړي سر کې له حق پرست صاحب نه پوښتو کوم لامل و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات و ځنډول؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته او ستاسو درانه میلمانه د رادیو ټول اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ولایتي شوراګانې د ولسی جرګې ټاکنې په غزنی کې او د دې ترڅنګ که یو بل هم ورسره اضافه کړو ټولنې ولسوالي شوراګانې، ځکه اول د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون موخه دا و چې تیر کال چې 4 نوې ټاکنې ترسره کړي،
البته پنځه نو ټاکنې چې پاغه کې ولسوالي شوراګانې هم شامل وي، مګر ولسوالي شوراګانو دلایل ډیر واضح و چې موږ په یو سل شل ولسوالۍ کې ونه سوې کړای چې ښځینه نماندانې پیدا کړو چې دا مسولیت د کمیسیون ته نه راجع کیږي. هغه ځیرفت ارګانونه چې د ښځو په پرمختګ او پیشرفت او چارو کې کار کوي دا مسولیت دوی ته راجع کیږي، چې هغه دلایل ډیر واضح و. د غزنی ولایت د ولسي جرګې ټاکنې او همدارنګ د ولایتي شوراګانو ټاکنې په دې مورد کې هم د کمیسیون کاتی دریز دا و چې د ولسمشري ټاکنو سره یو ځای په شپږم د میزان ترسره کړي. مگر لکه څنګه چې تاسو هم او د دې ترڅنګ ستاسو درانه میلمانه چې په ناظر نهادونو کې او په دولتي ارګانونو کې وظایف لري، دوی په جریان کې دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مشخص بودیجه نه لري او د بودیجوي اړخ څخه متکی پر خپل ځان باندې نه دی. د دې ترڅنګ د امنیت بحث دی، د انتقالاتو بحث دی، د او ځینې نور امور چې هغه په نړیوال ټولنې او حکومت پورې مربوط کیږي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي او په دې برخه کې دلچسپي لري چې هر نوې ټاکنې د قانون له مخې په افغانستان کې ترسره کړي، مګر د خپلې بودیجې او امکاناتو په نظر کې نیولو سره. موږ کله چې د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي اعزابو سره، د مدني ټولنو سره، د څار د بنسټونو سره، د حکومت سره او د ملت د نخبګانو سره کومې ناستې ترسره کړې دي او تخنیکي ټیمونه په دې برخه کې خپل ارزیابي ترسره کړې ده، دې نتیجې ته رسیدلی یو چې موږ دوه ورځې مخکې اعلان هم وکړ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه محدود وخت چې مخته لري، هغه امکانات چې په لاس کې لري، هغه بودیجه چې په لاس کې لري، د دې ټولو شانو په نظر کې نیولو سره کولای سي چې یوازې ولسمشري ټاکنې ترسره کړي. د ولسمشري ټاکنو ترسره کول هم د افغانستان د ټاکنو د کمیسیون لپاره، هغه هم کچې نړیواله ټولنه، د څار بنسټونه، سیاسي احزاب، حکومت، په کل کې ملت خپل حمایت د دې ملي پروسې څخه اعلان نکي او په وخت او زمان باندې همکاري ونه کی، کدی سي هغه کې هم مردستونزو مشکلاتو سره مخامخ شو.
مرواجان تاسو د ولایتي شوراګانو همدا شان د غزنی ولایت د ولایتي جرګې د انتخاباتو د ځنډېدو لاملونه واوریدل، دا لامل کېدای شي دغه انتخابات وځنډېږي؟
ډېره مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، درنو مېلمنو ته، اوس موږ ټولو اورېدونکو ته. په قانون کې ور ډول ټاکنې پیشبیني سوي دي چې له بده مرغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له پای څخه تر اوسه پورې دا په سمه توګه او په رقم سره چې د افغانستان خلکو او څار بنسټو حکومت د دې غوښتنه درلوده دوی ونه سوی کولی دا په خپل وخت سره په قانوني موده باندې چې وخت یې پوره کیږي دا ترسره کړي. اول دا چې په دغه پریکړه کې ځینې ګونګسې داسې رامنځته کیږي چې دوی خپلواک نه دي، او ځکه مخکې له دغه چې کمیسیون دا فیصله شریک کړي، نړیوالې ټولنې د موضوع یاده کړله چې نو ټاکنې په یو ورځ په افغانستان کې یو رسک اخیستل دي او دا ناممکنه خبره ده. بیا کمیسیون دا خبره رد کړله، اما وروسته لغنه بیا دوه درې ورځې وروسته یې ویل چې نه، موږ نسو کولای یو ځای ترسره کړو او ځینې ستونزې دي چې اقبره صاحب دغه دلایل موږ سره شریک کړل. اوله موضوع ده چې دوی په خپله وینا کې هم په مغمد باتی کانفرنس کې ویلي چې زیربت او زیدخله ارګانونو سره دوی مشوره کړې ده، په مشورې سره بیا دا فیصله سوي چې د غزنی ولایت ټاکنې او ولایتي شوراګان ټاکنې به تر نامه لومې مودې پورې ځنډېږي. فیفا سره دا مشوره نه ده سوې او موږ هیڅ ترې خبر هم نه یو که له نورو سره سوې موږ استثنا یو په دې موضوع کې، هغه بل خبره ده، مګر موږ خبر نه یو، هیڅ وخت هم په دې موږ رضایت نه درلو چې غزنی یا هم ولایتي شوراګانو ټاکنې دي ووزي له اجندا څخه، ځکه د پارلمان وضعیت غ مشروعیت تر سوال لاندې راځي او هغې خواته که پخواني استازي راولو هغه هم غیر قانوني دي، اته کاله یو استازی له یو ولایت څخه، سره له دې چې بیا که د ټول افغانستان ټاکنې نه وي سوي هغه به بله خبره وه. دوی بل دلیل د بودیجې مطرح کړی ده، هغه بودیجه چې دوی شاوخوا یو سلو دو دېرش میلیونه ډالر دوی طرحه ورکړې وه د افغانستان حکومت ته او نړیوالې ټولنې ته، دا د دوی طرحه وه، یعنی که دا بس کېده نه یا هم کفایت یې نه کاوه دوی به خپله طرحه کې تغییر راوستلی وه. دوی وایي بودجه موږ ته کفایت نه کوي. اوس ځینې موارد دي مثلا کارمندان استخدامیږي د دوی کارکوونکي هغو ته معاش ورکول کیږي، هغه که یو ډول ټاکنې وي که درې ډوله ټاکنې وي. د دوی د هر مسله چې مثلا امنیت یې نیول کیږي د مراکز او محلاتو، هغه که دوی بودجه ولري وکوي ونه لري، بودجه په څه شي کې دوی مصرفوي؟ اوس یوازې دغه ورقې چې د نوماندانو لپاره دي د غزنی ولایت او ولایتي شوراګانو کې، یوازې د دغه د پرنټ هغه بودجه پاتې شوی ده دوی ته. هغه هم دغومره بودجه نه مصرفوي چې دوی دی وایي ټاکنې موږ نسو ترسره کولی. دا د دوی نه تعهد په خپله خبر نه درېدا او بالاخره د افغانستان د خلکو له سرنوشت سره لوبې کول دي.
صاحب، دغه د انتخاباتو د ځنډیدلو دوه عمده لاملونه وو چې یو هم امنیت او بل هم د بودیجې نشتون، چې دغه بیرته مسؤلیت حکومت ته ورګرځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت په وار وار د بودیجې غوښتنه کړې او موږ یې شاهدانو د امنیت نیولو غوښتنه کړې او دوی اوس دلیل دا راوړي چې دوی دغه مسایل نه کړل. تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. موږ تاسو په یو ټاکنې د ولسواکۍ بنسټ تشکیلوي او د نظام د بقا لپاره ډیر مهم او اساسي عنصر دی. ولې په ډیر تعصب سره چې په افغانستان کې انتخابات ورځ تر بلې له بحران سره مخ کیږي او موږ له پیله تر اوسه د خو انتخاباتو شاهد نه یو، یعنی د یو پسې بل انتخابات، راتلونکي انتخابات لا د چالشونو ستونزو سره مخ وي. په ډیر تعصب سره د افغانستان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په کراتو ویلي چې څومره لازمي اړتیاوې او اسانتیاوې چې دوی ته پکار وي حکومت مکلف ته چې باید ورکړي، ولې د تصمیم نیونې مرجع په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. دوی باید تصمیم ونیسي، ځکه چې د افغانستان د قوانینو پر اساس کمیسیون په خپلو پریکړو کې خپلواک دی او هیڅوک پر دوی د اعمال او نفوذ نه کار نشي اخیستی. ولې بدبختانه چې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو ځنډول، د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو ځنډول د کمیسیون لخوا په دې باندې چې ګویا کې بودیجه نشته، لکه څنګه چې امینی خورور ته اشاره وکړه، یوازې د پرنټ مسله ده چې دا ډیره محدوده بودیجه ده. سټاف د مغه د امنیت لپاره چې څومره انرژي مصرفیږي، څومره سرتیری یا عسکر استخدامیږي، د یو مرکز لپاره یعنی د ټول انتخاباتو لپاره کې. زه فکر کوم چې دا تصمیم شاید سیاسي تصمیم ووسی او دا د فشار په نتیجه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیولې شون. دا د دوی پریکړه ده، موږ ورته احترام لرو. هیڅوک نشي کولای چې په دې باندې دوی مجبور کړي چې دا پریکړه.
یعنی تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې حکومت زر د امنیت خوندي کې هم بودیجه ورکوي، ولیکن دوی کې د وړتیا او ظرفیت نشته.
ولی یو شی چې د افغانستان خلک غواړي، دا پروسه د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا اقل باید اخلاقا دا مسؤلیت درک کړي. هر هغه شی چې په کمیسیون کې کیږي، هر هغه پریکړه چې په کمیسیون کې کیږي، باید خلک ترې خبر شي. خوشبختانه اوس جلسو او مشورو دې ته ضرورت نشته. دا مایک ته ټول افغانستان اوس د حق پرست خبري اوري، زما خبري اوري، د امنی خور خبري اوري، یعنی خلک ډیر زر خبريږي. نو بنا ان دوی مسول دي چې باید ولسته دې توضیحات ورکړي چې ولسوالۍ شوراګر انتخابات ولې نه کیږي او دې ولایتي شورا انتخابات ولې نه کیږي. کاهیان نو ګوردا یو جانب د قضیه ده چې مصارف زیات دي. بیا د خلکو د مشارکت وګوري، د خلکو ګډون وګوري، رقابت وګوري. په دیموکراسي کې خو رقابت واصل دی. کچیرته دې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا انتخابات ونشي، زه فکر کوم چې راتلونکي ولسمشري ټاکنې به ډېرې کمرنګ وي، ډېرې به پیکه وي او د خلکو د ګډون کچه به کم وي. او دلته یو ډېر اساسي پوښتنه ده چې انتخابات یو مهم نړیوال اصل ده چې هغه باور پی باندې کېدای شي چې هغه سرتاسري بودن د انتخاباتو دی. که چیرته د ټاکنو کمیسیون دغه پامدغه فیصله ودرېږي او انتخابات د ولسوالیو د شورا او د ولایتي شورا د انتخاباتو نه پرته ترسره کی، فکر کوم چې د خلکو ګډون به ډیر کم وي او دا به د ټاکنو سرتاسري بودن تر پوښتنې لاندې راولي. ځکه چې دوی لا پخوا اعلان کړی چې شاوخوا تقریبا 2500 مراکز به بند وي، نو یوازې څه د پاسه 3000 مراکزو کې فکر کوم دوی د انتخاباتو
5000
نو دا فکر وکړي چې 2500 د لری کړو، 2500 پاتې شو، 2500 کې به ځنې په مغه وخت بند وي سي انتخاباتو نشي. نو دا د هغه سرتاسري بودن د انتخاباتو تر پوښتنې لاندې راولي او دا به ولسته او نړیوال ټولنې ته د ټاکنو منل ډیر ستونزمنوي.
خبره سه ولسمشریز انتخابات تر سره کیږي، هلته امنیت هم نیول کیږي، هلته کارکوونکي هم استخدامیږي. مخکې مروجه همدارنګه صافي صاحب ورته یادونه وکړه چې فقط دلته یو شی چې د هغه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو هغه لیست ده، دومره یوازې چې په لیست دلته فرق لري، هم امنیت نیول کیږي، هم سره څنګه کارکون کی استعمالږي نو بیا ولې پاتې کیږي؟
جناب افغان صاحب دا یو ډیر وژد بحث تاړتي لري. زه فکر کوم چې یوازې دلته د رای پانو د کم چاپ او زیات چاپ خبره نه ده، دلته د نړیوال ټولنې د حمایت خبر هم داخليږي. دلته د حکومت د توانمندۍ برخه شي، د امنیت لحاظ څخه، د بودیجې د لحاظ څخه، د انتقالاتو د لحاظ څخه، او دلته هغه کسان چې کاندید کیږي د دوی د رایدهی په پانو کې د دوی تصویرونه راځي، د رایدهی د پانو حجم ډیریږي، دا پروسه نور هم سخت کیږي. وخت محدود په لاس کې لرو، یعنی شپږم د میزان ډیر نږدې دی. کچیر موږ دغه بحث تراسو او دا تحلیل کو چې کچیر درې نو ټاکنې تر سره کوو څه مزایا ولري، او کچیر یوازې د ولسمشری ټاکنې تر سره کوو بیا څه ګټه لري. په دې کې هیڅ شک نشته چې کله موږ د ولایتي شوراګانو او د ولایت د غزنی ولایت د ولسی جرګې ټاکنې پریږدو، د خلکو پر ګډون باندې اغیز لري. دا 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 یو ثابت خبره ده او دا کلیر ده. اما بیا هم اندیشنه دا ده چې د خلکو ګډون باید پراخ وي. په دې برخه کې کمیسیون خپل اقدامات ترسره کړي، دا گاهی یا مو پروګرامونه تطبیق کړي. ام دانن زموږ په ټول افغانستان کې د آگاهي عامه پروګرامونه پیل شوي دي. تقریبا 900 کسان مبلغین د افغانستان په ګوټ ګوټ کې همدانن پر رسمي بڼه باندې د آگاهي عامه پروګرامونه ترسره کوي. 111 کسان د کوارډینی
موږ منو چې ترسره کوي، خو دا چې جمهور ریاست انتخاباتو ترسره کوي، د ولایتي شوراګانو د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو هم باید ترسره کړي وای. یعنی مصرف او لګښت دلته ډیر زیات راکمې ده.
ما درته ویل جناب افغان صاحب چې دا یو وژد بحث اړتیا لري چې موږ د بودیجې په لحاظ باندې دا تحلیل کو، یو مقایسوي برنامې ته اړتیا لري، د عملیاتي پلان پر اساس باندې، د امنیت پر اساس باندې، د ولایتي شورا غانی او همدارنګ د ولسی جرګې ټاکنې او د ولسمشری ټاکنې، دا درې نو ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په دغه وضعیت کې زی. په دې کې شک نشته چې مخکې موږ د قاطع دریز درلود چې درې نو ټاکنې ترسره شي، اما هغه ناست چې موږ کړی دي نن دې نتیجې ته رسیږو چې نه، درې نو ټاکنو ته که په دغه امکاناتو په دغه محدود وخت چې موږ په مخ کې لرو ولاړ شو، کېدای شي موږ د بحران سره مخامخ شو. او دا بحران که ولسمشری ټاکنې بحران ته ولاړ شي، د افغانستان وضعیت موږ تاسو ته فرد فرد معلوم دی چې موږ په کوم وضعیت کې قرار لرو. چې خدای مکړه دلته به بیا یو ډیر سخت حالات رامنځته شي. نو ځکه موږ د ولایتي شوراګانو او د ولسی جرګې ټاکنې په غزنی ولایت کې دا پریږدو، دا به د ولسمشری ټاکنو څخه وروسته ترسره کیږي، اما د یو خاص پلان پر اساس باندې. په دې کې لکه څنګه چې افغان صاحب تاسو اشاره ورته وکړل، دا هم منو چې د افغانستان وسنۍ اقتصادي وضعیت، د افغانستان امنیتي وضعیت، چې خلک په څونه ستونزو مشکلاتو کې راوځي، یعنی دوه واره چې بیا ټاکنې ترسره کیږي، واقعنه مې وستونځه ده. واقعنه هم د خلکو د پاره یو مزاحمت دی، واقعنه د امنیتي ورګانونو د پاره یو ډیر غټ چیلنج دی. مګر کمیسون هم خپل مجبوریتونه لري. کمیسون د بودیجې پر اساس خپل مجبوریت لري. هغه بودیجې چې د نړیوال ټولنه د حکومت څخه غواړي، هغه د درونو ټاکنو د پاره بسنه نه کوي. هغه امنیت چې د حکومت څخه غواړي، هغه دغه درونو ټاکنو د پاره بسنه نه کوي. دا اوس موږ ټارګټ تر وزر اضافه مراکز ورکړي د رایې، مګر حکومت نسی کولای چې تر 5000 پورې دا اوس موږ ته حکومت اطمینان د تامین د امنیت راکړي.
مروجانې، په انتخاباتو کې د خلکو ګډون، پراخ ګډون یو مهم اصل ده. کچېری یوازې د جمهور ریاست انتخاباتو ته افغانان لاړ سي او انتخابات ترسره کړي، د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره نه کړي، دلته به د خلکو د ګډون کچه څومره راټیټه شي؟
افغان صاحب، خلکو هسې هم خپل اعتبار یې له لاسه ورکړی د دغې ملي پروسې ته، ځکه د ولسي جرګې ټاکنو ته په کتو سره بیا وروسته لږ نه د کمیسیون نه تعهد له خپلو خبرو څخه ګرځېدل، او بالاخره یوازې ولسمشریزې ټاکنې ترسره کول، هغه هم مطمئنه نه یو، ځکه دا کمیسیون په یوه اونۍ کې درې کراته فیصلې تغییر کوي. هغه هم معلومه نه ده چې په شپږم د میزان ترسره کیږي او که نه کیږي، او هغه ټاکنې چې دوی ویلي دي هغه مدیریت کولی شي او کیدای شي کولی، یعنی دا خبره هم شک کې ده. نو ځکه د افغانستان د خلکو اعتبار سره لویه لوبه سوې ده. زه د پیغام چې د دوی د اعتبار د بیرته راسره وړلو لپاره باید څه وسی؟ پارلمان وضعیت ګورو د غزنی ولایت اوس غزنی ولایت نه موږ څنګه توقع لرو چې دوی د راسي په ټاکنو کې د ګډون وکړي؟ هغه خلک چې ولسی جرګې په ټاکنو کې محروم سول پخواني استازي اوس پارلمان کې دي. د کابل خلک د کابل د خلکو استازو تر اوسه اعتبارنامې نه دي اخیستي، تر اوسه یې جدي ستونزې لري. هغې خو ته د شکایتو کمیسیون وایي چې دا ولس موږ نه ده ورلېږلی، دا هوایي لست اعلان شوی ده. تر دوو درېو ساعتو وروسته خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله خبر نه و چې دا لستونه د باندې وتلي دي. دا هغه وضعیت ده چې په کمیشنران باندې، په رهبرۍ باندې، په عمومي مدیریت د کمیسیون باندې اعتبار له لاسه ورکول کېږي. اوس هم د ټاکنو سراسري والی تر سوال لاندې راغلی ده او د عدالت تامین ډېر سخت کار ده، ځکه تقریبا 60% مراکز چې کمیسیون تقریبا 1315 یا مرکز دوی تخمین کړي و چې دوی کې باید ټاکنې ترسره سي، اوس 15303 یا مرکزونو کې د افغانستان حکومت ویلي چې د دې امنیت تامینولی سي. شاوخوا 2002 مرکز نور غیر فعاله پاتې کیږي. د خپل یو لوی ستونزه ده، سراسري والی هم تر سوال لاندې راځي او هغې خواته د عدالت تامین یو ولایت کې ټولې ولسوالۍ لري، یو بل ولایت کې یوه ولسوالۍ، دوه ولسوالۍ په ټاکنو کې ګډون کوي. هغې خواته او دلیل چې دوی شریکي ولې په مرکزو کې بدلون نه راځي، ځکه دوی هماغه 15000 مرکز چې په تیرو ټاکنو کې د دوی فعال او هغو فهرستونه درلودل، بس هماغه ته لاره هواروي چې هماغه مرکزو کې دوی ټاکنې بیا له سره ترسره کړي چې هغه فهرستونه لري. یعنی د نویو مرکزو پرانیستل هم کمیسیون ته سخت کار ده او د حکومت استازی خو دلته نشته چې اوس دوی وایي موږ یې واقعا امنیت نیولی سو کنه.
سپای صاحب، موږ په 2014 کال کې د انتخاباتو تاریخي تجربې ولیدلې. که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په همدغه مدیریت همدغه کار سره مخ کې ولاړ سي، د دې ویره نشته چې هغه 2014 کال انتخابات هغه ترخه تجربه به یو ځل بیا افغانان تجربه کړي؟
زه فکر کوم چې اندېښنې له پخوا څخه اوس زیاتې دي. د مراکزو کمول، د ولایتي شورا او د ولسوالۍ شورا د انتخابات نه کول، او د دې ترڅنګ د بایومتریک نه استفاده کول. درسته ده چې بایومتریک کې په تیرو انتخاباتو کې مشکلات وو، ولی کمیسیون باید له اقل دا ظرفیت پیدا کړی وي، له تیرو زده کړه کړې وي چې کومې نیمګړتیاوې چې په سیستم کې وي باید بیا نه وشي. ولی پرې تعصب سره چې دوی ورځ تر بلې کوشش کوي چې خپل مسؤلیت کم کړي او په شکل دا ښکالو انتخابات ترسره کړي، نو زه فکر کوم چې د دې ټول مسؤلیت په ټوله کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون دی، ځکه چې دا د ډېرې سترې ملي پروسې مدیریت په غاړه لري.
کومه نه یوازې دغه انتخابات د افغانستان د خلکو لپاره مهم دي، بلکې د نړیوالو لپاره هم زیات مهم دي. که چیرې شفاف سرتاسري انتخابات ترسره سي، دي باور په حکومت د نړیوالو زیاتېږي.
د کې شک نشته چې انتخابات معمول د نظام د بقا لپاره د ولسواکۍ لپاره مهم اصل دی، او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یوازنۍ مسؤلیت هم همدا ده چې انتخابات ترسره کړي، هغه سرتاسري، شفاف او عادلانه انتخابات. دا که حکومت له دوی سره مرسته نه کوي یا بل نهاد مرسته نه کوي، دوی باید په واضح توګه ووایي چې مشکل چیرته دی. که په حکومت کې مشکلي، په امنیتي ادارو کې مشکلي، په بودیجه کې مشکلي، مشخص دی ووایي. د مطبوعاتي کنفرانس ته لارې دی ووایي چې دغه اداره زموږ سره همکاري نه کوي، بنان مشکلات لرو. دا یو طرف نه دوی وایي چې بودیجه شته او 232 میلیون ډالر د ترڅنګ حکومت ډاډ ورکړی دی ته 5000 مراکزو د رایې چونې چې په غوړز بخلاص. بیا دوی وایي چې موږ هغه ځای، هغه امکانات چې تاسو دې په دې امکاناتو کې خوته د ولسوالۍ او د ولایتي شورا انتخابات کولای شي، هغه ځای کې چې امکانات نشته، هغه وایي چې ولې نشته، مواجه دلایل وایي.
پر صاحب ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. انتخابات خپلواک کمیسیون په لومړي سر کې ژمنه کړې وه چې انتخابات به د بایومیټریک سیستم په توګه ترسره کیږي. بیا وروسته ویل چې د ولسي جرګې د انتخابات نه ترسره کیږي. همدارنګه د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کېدو ژمنه یې کړې وه. بیا وروسته هغه ژمنې نه تیر سه، دوه واره د انتخاباتو د وخت موده تغیر سوله. ورسره څنګ کې اوس موږ داسې ګورو چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو موده بیا وځنډېدله. دغه ټول انتخابات خپلواک کمیسیون عقب نشینی کې شاته تا کې، لکه مخکې صاحب صاحب دونه وکړه، ولې د انتخابات خپلواک کمیسیون واسه ډول ملت وایي چې ستونزه دلته ده؟
ډیر ښه خبره جناب افغان صاحب. ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لاسرسي و امکاناتو ته، ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لاسرسي و مشخصې بودیجې ته دي چې په خپلواک کې ولري، ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه د امنیتی چالشونو سره
په دې باندې بحث کړی ده. دلته خو به ځینې سیاسي فشارونه نه وي، کورنۍ او نړیوال، چې انتخابات خپلواک کمیسیون دې ته اړ کړی چې دغه ولایتي شوراګانو انتخابات وځنډي.
تاسو وګورئ، کچېری نړیواله ټولنه په وخت زمان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه په واک کې ورنکړي،
دې د تاسو سیاسي فشار وایست که غیر سیاسي
باور نه ده موجود
اجازه راته راکړئ. دوهم که حکومت په وخت او زمان ستاسي د دغه حساس او غیر حساس موادو انتقال ونه کی دا سیاسي فشار دی که غیر، یعنی دا قضاوت موږ نه کوو، دا قضاوت تاسو وکړئ، دا قضاوت دی ملت وکړي چې حکومت یا په مجموع کې دولت خپل مسؤلیتونه لري. زه راځم دې ته چې د خلکو نګډون په اړه واقع اندیښنې موجود دي په د مطبوعاتو کې چې موږ برخه اخلو. اول د باورمندۍ فساد، د باورمندۍ فساد تر ډیره بریده پورې زیان منسوي ده، په دې کې شک نشته. دا زیان د باورمندۍ فساد په 2014 د ولسمشری ټاکنو کې رسیدلی ده. کچيري هغه ټاکني د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا ځخې نتایج په وخت او زمان باندې اعلان سوي وای، او د وحدت ملي حکومت غوندي او حکومت را منسته سوي نه وای، بلکې یوازې د خلکو اراده تمثيل سوي وای. نن دا د باورمندۍ په ځان نه ځي،
موږ باید راتلونکي د تیر قرباني نه کول، تیر نه تاسو باید استفاده کړئ وای، ګټه مونږ نه شي وای.
جناب افغانستان تاسو اجازه راکړئ، وس هغه سیب د تبي باوري په ځا چې د 2014 کال څخه د خلکو په ذهنونو او فکرونو کې موجود ده، د دې د دغه د بي باوري فضا د همکاري او د باورمندۍ په فضا باندې بدلول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د لومړني او اساسي کارونو څخه دی. یو دوم، امنیت یا ناامنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د پالیتونو پر وړاندې باندې غټ چالش دی. په دې برخه کې همیشه موږ خپل اندیښنې د حکومت سره په خاص ډول د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي چې دوی باید هغه مراکز چې ټارګټ کیږي په هغه کې ټاکنې ترسره کیږي، دوی امنیت ونیسي تر څو خلک ګډون وکړي. د ولسمشری ټاکنو د پاره هم دا اوس موږ خپل اقدامات ترسره کوو. تاریخ شپږم د میزان اعلان سوی دی، مهالویش به په څو ورځو کې اعلان سي. د دې ترڅنګ
خو هم بحث کړی، بیا وروسته بحثونه پیو کو. مروه جانې، د وروستي پښتنې په توګه کدا بحث موږ تاسو را جمع کو، د پښتنې صفی صاحب نن بیا وروسته کم، اوسنی د انتخاباتو کمیسون وضعیت په پام سره، آیا کمیسون به وتوانی چې انتخابات ترسره کړي په خپل وخت؟ البته یو انتخابات هم د ولسمشریز انتخابات
خو سوی فیصله کړی ده چې په شپږم د میزان به یوازې ولسمشریز ټاکنې ترسره کیږي. او خو ما مخکې هم درته ویلي چې تضمین نشته، شاید یو ورځ راسي وایي دا ټاکنې هم موږ نسو مدیریت کولی. مګم تر اوسه پورې چې دا فیصله یې خلکو سره شریکه کړې ده، په یو رقم سره کولی سي چې دا ټاکنې مدیریت کړي. هغه هم څار بنسټونو سره مشورې دي، دوی سره ناستې دي. حداقل موږ له دوی څخه خواهش کوو چې موږ سره دې مشورې وکړي. حداقل موږ له دوی څخه ډیر محترمانه دا غوښتنه کوو چې حداقل یو ځل دې په خپلو خبرو کې څار بنسټو له تجربو نه هم ګټه واخلي. کینه اخلي بیا د خپل ویناو کې نه وایي چې موږ دوی سره مشوره کړې او د تصمیم ونیولې.
صفای صاحب، په ټوله کې دا بحث را جمع کوو، تاسو وړاندیزونه انتخابات خپلواک کمیسون ته سړي تر څو پورې موږ سره سري شفاف او عادلانه انتخابات ولرو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون مکلف دی چې د نظام په شپږم انتخابات ترسره کړي. موږ له انتخاباتو غیر بل لار نه لرو. د نظام د بقا لپاره، د سیاسي ثبات لپاره، د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازینۍ لار ده چې باید انتخابات ترسره شي. یو شته ټاکنو خپلواک کمیسون اخلاقا مکلف دی چې خپل ټول شریک کاند ځان سره وساتي، کاغه مشاهد ورګان نه دي، کاغه نړیواله ټولنه ده، کاغه د افغانستان حکومت ده، کاغه د افغانستان خلک دي، کاغه د
کاندیدان دي،
سیاسي ګوندونه دي، که کاندیدان دي، ټول باید ځان سره وساتي. ځکه دا پروسه ملي ده او دې ته باید د ملي لیدلوري له نظره وکتل شي، نه دا چې یا لوی ادارې یا لوی شخصي یا سیاسي یا سلفي برخوردو سره وشي. نو بنان زموږ هله ده چې ټاکنو خپلواک کمیسون له تیرو تجربو زده کړي کلی او دا ټاکنې ښه ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس، د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار حکمت ساپای، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیان د مروه امینی. له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تربیه ښه چاره.
زما رایا، زما حق. د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಜ ದಡ್ಡು ಡೆಸ್ಕೂರಿಸಮ ಅವತ್ತ ಮೋತ್ಸಾಗರ